په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د ازادي میلمه یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. السلام علیکم. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي ایرینا امیری وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریځ په باب یې په واشنګټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوف سره رغنده خبرې کړې دي. اغلی امیری تیرش په پرخپل اکسپاند لیکلی چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ایز رول په اړه ژغیدلې ده. سره له دې چې ازبکستان تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په وروستیو کې تاشکند د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټکانونو د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دغه دوی زلزلې نن سهار 6 بجې سوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړۍ زلزله د ریشتر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوښتو، مالي او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. د پاکستان د پرونیو عمومي ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د عمران خان پلویانو د پاکستان د ملي اسمبلی د 268 سیټونو له جملې څخه د 106 سیټونو لپاره د شمیرل سوې رایو له مخې 40 ګټلې دي. 240 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ګټلې او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند هم 40 سیټونه خپل کړي او د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند بیا 40 سیټونه ګټلې دي. درایش میرنه په غیر معمولي ډول ورو روانه ده چې حکومت یې یو الهاد د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللې دي. د منځنی ختیځ د څلورو هیوادونو ډیپلوماتانو د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې پر لوري د نه بدلیدونکو اقداماتو غوښتنه بیا تکرار کړه. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ نن راپور ورکړی چې دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې تکرار سوه چې د سعودي عربستان په کوربتوب د غزې پر جګړه د بحث لپاره رابلل سوې وه او تنظیمونکي د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه وه چې د مصر، قطر، متحده عرب اماراتو او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو دغه ورځ د فلسطین یوه لوړ رتبه چارواکي پکې ګډون کړی و. له کله چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې، سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن 15 وارې سفر کړی. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د سعودي عربستان SPA خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې کتنه کې د څلورو عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. دغه راز د فوري او بشپړ اوربند غوښتنه هم وکړه. اژانس وایي په دې کتنه کې د دوو دولتونو د تشکیل د حل لپاره د ثابتو اقداماتو پر اهمیت هم ټینګار وسو. د اوکراین چارواکو په جنوبي سیمه خرسون کې د نن سهار په راکټي بریدونو کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړې. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې په پیښه کې بل تن ټپي شوی دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي مدافع د روسیې لخوا د شهید په نوم د 1400 توقول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې 10 الوتکې نسکورې کړې وې. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې دغه الوتکې نن سهار پر دریو سیمو میکولایف، خرسون او خارکیف توغول سوي وي. د خارکیف والی اولا سینهوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې شر کې یو تن ژوبل سوی او یو ملکی بنسټ زیانمن سوی. روسیې په جنوري میاشت کې پر اوکراین خپلې حملې شدیدې کړې چې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب سوي دي. د سویس پولیس وایي د پولیسو لخوا یو 2 کلن ایرانۍ پناه غوښتونکی وروسته له هغې ووژل سو چې لومړی هغه له تبر او چړې په استفاده څه باندې 15 کسان د 2 ساعتونو لپاره په یوه ریل ګاډي کې برمته کړل. په دې پیښه کې چې د سویس په لویدیځ کې سوې، مسافرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دغه ایراني وګړي دا مسافر تیر ماښام برمته کړي وو. حمله کوونکي چې په فارسي او انګریزي ژبو خبرې کولې، د ریل ګاډي له انجینیر غوښتنه کوله چې له 1500 برمته سویو سره یو ځای سي. له پیښې 4 ساعته وروسته پولیسو پر دغه ریل ګاډي یرغل وروړ او د پیښې عامل یې وواژه. میټا شرکت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د دغه شبکې د محتوا له پالیسۍ څخه د سرغړونو له کبله د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د فیسبوک او انستاګرام حسابونه وتړل. د میټا شبکې یو ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، موږ دا حسابونه ځکه وتړل چې په پرله پسې ډول یې د خطرناکو سازمانونو او افرادو له تګلارې څخه سرغړونې کولې. سره له دې چې میټا د اسرائیل او حماس د جګړې یادونه نه ده کړې، خو د اکتوبر پر 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له بریدونو وروسته پر دې شبکې فشارونه و چې د ایران د دغه مذهبي مشر حسابونه وتړي. خامنئي په خپلو دغو ټولنیزو پاڼو او حسابونو کې پر اسرائیل د حماس د بریدونو ننګه کړې وه، خو په دغو بریدونو کې د ایران لاس لرل رد کړي وو. څلور بجې او 15 دقیقې سوې. د خبرونه په راپورونی کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ور بیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړی
محکمه اورونه نه د سوي هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلور میاشتو هدا عقل سوي وای
صحیح وضعیت شنه دی اورونه.
تقاوت سوي کسان وایي چې په دې ساړه ژمي کې لا هم د خپل ماشونو د نور کولو لقبل له زیات ستونز سره مخامخ دي.
دا مریضګانی دا یو بچو خوراکي مواد له باڅونه دا خو هیڅ امکانات د مون سره نشته. لرګي نه لرو پن مواد خو هیڅ قطن نشته.
په کندهار کې د ویجاړسو یو شونځو د ترمیم وغښتنه سوي.
موږ یخ کې ساعت موږ مکتب ته راځو موږ د درس ته پاره راځو چې دا مکتب سم سیز موږ یخ پاره نه کیږي.
په کندوز کې ګڼ کسان د جاروګانو د جوړولو لپاره خپل نفقه برابروي.
جاروغان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده هم زیاته ده. بالکل یو دانه په 500 روپۍ وس خرچيږي او ډیر په کم اندازه خرچه کم ده.
د ازادي ملما پروګرام د خبرونه په دویم نیمای کې اوریدل شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تشرغ لست ورزو د راپورونو برخه د بخښنې نړیوال سازمان یو ور بیا د زده کړو د برخې دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سمدلاسه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د افغانستان څنګه کمپاینری سمیره حمیدی ویلي سره لدې چې د عظیمی او افغان پر خلاف هیڅ ډول شواهد نشته، خو د طالبان حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې دواړه محکوم کړي او زندان ته استولې دي. دغه دوه فعالان د تیر کال د اکتوبر پر 18 د کابل په کارته چهار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوي دي. دا هم پر اړه تفصیل
په داسې حال کې چې د طالبانو لوري د زده کړو د دوو افغان فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د نیول کېدو څه د پاسه درې میاشتې پوره کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومته دغه دوه فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څنګه کمپاینری سمیره حمیدی ویلي سره لدې چې د عظیمی او افغان پر ضد هیڅ ډول شواهد نشته، خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې محکوم کړي او زندان ته استولې دي. اغلی حمیدی په خپل اکسپانه د بخښنې نړیوال سازمان هغلی کې یو وار بیا شریک کړي چې د تیری جمعې په ورځ د طالبانو د استخباراتو رئیس ته لیکل شوی او خبر شوی وو. سمیر احمدی لیکلی د طالبانو د استخباراتو له دفتر عددو یعنی احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د خلاصون غوښتنه مهیروي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د رئیس په نوم د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلی چې د زده کړو دغه دوه افغان فعالان چې د فکر بهتر په نوم د پوهنې لیبی موسسي سره کار کاوه د تیر کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لوري نیول شوی. د بخښنې نړیوال سازمان ادعا کړې چې د غفالان په زندانونو کې شکنجه شوي او له عادلانه محکمې او خپلو له بشري حقونو به برخې دي. که څه هم د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دوی په یوې غیر عادلانه محکمه کې په بند محکوم شوي، خو د یادو فعالانو د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې پرته زندان ته استول شوي. دوی زیاتوي پر هغوی تور دی چې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د غشانې له افغانستانه د روباتیک ټیم د خزینه غړو په ویستلو کې مرسته کړې ده، خو په خبرۍ دواړه جرمونه پرې نه دي ثابت شوي. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي افغان روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د سابندۍ شدیده ستونزه لري.
محکمه اورونه نه د سوي هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلور میاشتو هدا عقل سوي وای
صحیح وضعیت ښه نه دی اورونه. د صحت لحاظ نفستنګي لري مریض دی او موږ وختن فوختن چې د ملاقات ته ځو بیا د ځان سره حتما ګولۍ د چرخوشکونو دی وړو چې دی هلته ډیر په تکلیف ته دا دوا وخوري د دوا سره بیا یو څه لږ شي.
په ورته وخت کې د احمد فهیم عظیمی د کورنۍ یو غړی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت،
یو بشپړ نامعلوم بی سرنوشت او مبهم وضعیت لري. معلومه نه ده چې له دوی څه غواړي، ولې تر اوسه محکمه نه ده شوې، ولې له محکمې د پلیچرخي زندان ته استول شوې دي، او له بده مرغه چې په زندان کې روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري.
و ډاکټر او مسائل متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی او نه هم مخکې د زده کړو د دغو دوو فعالانو د نیولو په اړه په رسمي ډول څه ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو حکومت پراخه بشري سرغړونې کړي. هغه راپورونه چې طالب چارواکو او د دوی ویندویانو وخت په وخت رد کړي دي. د یادونې ده چې طالبانو له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې بیرته خوشي شوي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته او د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو دا پرېکړې په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوې، خو لا هم افغان نجونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې خپلو زده کړو ته ور وګرځي.
عمردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو بار بیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. افغانستان کې ځینې متقاعدین په ساړه ژمي کې د خپلو معاشونو نه ترلاسه کولو له کبله د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي. دغه متقاعدین وایي چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. سنا ککړ نور تفصیل.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي په دې سوړ ژمي کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي، او سره له دې چې په وار وار یې بېلابېلو طالب چارواکو ته مراجعه او شکایتونه کړي بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. دوی له ډلې طاهر ظفری وایي د ژمي په راتلو سره یې ستونزې دوه برابره شوې او د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې د پورونو له لارې پوره کوي.
لات سره موږ مخامخ یو چې موږ به کور خلک یو، د کور کرایه د موږ د غزانه ډیره حتمی ده چې د موږ نه د کور سیختن غواړي. دا مریضګانی دا یو بچو خوراکي مواد له باسونه دا خو هیڅ امکانات د موږ سره نشته. لرګي نه لرو، پن مواد خو هیڅ قطن نشته. د موږ ټول مشکلات سره ما خو چې د کور کې موږ تا فرش نه دی پری خپل فرشونه ټولم خرج کړي.
یو بل متقاعد او د ختی زون د متقاعدینو مسول جان محمد ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پر ماش موږ نه دی اخست. د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. د غژمه اوس په جریان کې ده، دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري، بعضو کورونه خرڅ کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري، حتی دوی ګدایي ته مجبوره شول یو تعداد.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي د تقاعد موضوع ډیره پیچلې شوې او که د متقاعدینو وضعیت ته پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي. ښاغلي سنگر ازادي راډیو ته وویل
عوام یې خدای بل دلته د کله کېږي او مخیم ندي ورکړي. د مریضي او د شپخانې د دولتونو دواګانو پیسې هم دین لري، سختو ستونزو سره گرفتار دي. نو که دغه کې د امارت اسلامي توجه ونه کړي نو دلته به د غټ انساني فاجعه منځته راسي.
د ښاغلي سنگر د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د متقاعدینو شمېر شاوخوا 1,20,000 ته رسیږي. دا چې د متقاعدینو حقوق به کله ورکړل شي په دې اړه د طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو څه باندې یوه میاشت وړاندې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی، ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي. د تقاعد حقوق هغو پیسو ته ویل کېږي چې هر پخوانی کارکوونکی د تقاعد وروسته مستحق ګرځي، خو دا پیسې کال په کال دوی ته ورکول کېږي. له مړینې وروسته هماغه پیسې د متقاعد کس میرمن او که تقاعد شوی کس ښځوي خاوند دی ورکول کېږي، خو د دواړو د مړینې په صورت کې اولادونه یوازې تر 3 کلنۍ پورې د دوی د تقاعدې د اخیستلو مستحق ګڼل کېږي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
ازادي رادیو ته غوښیاست اوس مرزو په پاکستان کې د پرونیو عمومي ټاکنو په اړه د رایو د شمیرنې بهیر ته چې د رایو شمیرنه ورو روانه ده، د پاکستان حکومت یو اله د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللی دي. د ټاکنو په ورځ په پاکستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات ځنډول شوي. د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار احمد شاه عظیمی را سره په سټوډیو کې دی. عظیمی صاحب، خبرونه تر شر اغلاست په پیل کې درته وایي چې په دغو ټاکنو کې تر اوسه چې کومې رای شمیرل شوي دي، کوم کاندیدان یا کوم ګوندونه مخکې دي؟
مننه. د پاکستان ملي اسمبلی یا قومي اسمبلی ټوله 265 چوکۍ لري. پر یوې چوکۍ باندې رایه ځنډول شوې او پر پات 215 چوکۍ باندې رایه ترسره شوې. په دې کې تر 1,28 چوکۍ غیر حتمی او غیر رسمي نتیجې راغلي دي چې تر ټولو زیاتې چوکۍ خپلواک نوماندانو وړي دي او د دوو خپلواک نوماندانو د زیاترو اړه له پاکستان تحریک انصاف ګوند سره ده چې عمران خان یې مشري کوي. له هغه وروسته بیا پاکستان مسلم لیگ نون چې نواز شریف یې مشر دی او بیا وروسته پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان چې آصف علي زرداری مشري کوي دوی د قومي اسمبلی زیاتې چوکۍ وړې دي او کومر ایالتي اسمبلیانو تراسو نو څلور صوبې دي په پنجاب کې خپلواک نمایندان او پاکستان مسلم لیگ نن زیاتې چوکۍ وړې دي په سند او بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان زیاتې چوکۍ وړې دي او په خیبر پښتونخوا کې بیا خپلواک نمایندان زیاتې چوکۍ وړې دي چې اکثریت د پاکستان تحریک انصاف عمران خان سره اړه لري
او مذهبي ډلې په څو زیات کې دي ځکه چې اټکلونه خدا و چې ممکن دوی زیات مخکې وي په دغه ټاکونو کې
مذهبي ګوندونه دا ځل ډېر شاته تللې دي په ځانګړي ډول په قومي اسمبلی کې ځکه چې تر اوسه پورې د شمیر څو څوکیو څخه یک یوه چوکۍ چې ده هغه جماعت علما اسلام فی ډلې چې مولا فضل الرحمن مشري کوي هغه وړې ده او جماعت اسلامي او نور داسې مذهبي ګوندونه لکه تحریک لبیک پاکستان هغه تر اوسه پورې یوه چوکۍ هم نه ده وړې او په صوبایي اسمبلیو کې یا ایالتي اسمبلیو کې هم دغسې حال دي چې دوی شاته دي
او څه ویل کېږي چې نهایي نتیجې به کله اعلانېږي
نتیجې خو پرون انتخابات وسول زیاتره شنونکي او هلته د بیلابیل سیاسي ګوندونو وګړي دا ټینګار کوي چې باید نتیجې ژر تر ژره اعلان شي خو ځینې داسې ګنګوسي دي چې په نتیجو کې کېدای شي سره دو بدل وسی ځکه داسې انګیرل کېږي چې دا انتخابات شفاف ول آزاد انتخابات ول یعنی خلکو په آزادانه توګه خپل رائے وکړولې د پاکستان د پوز وس پاغوي ونه رسیدي خو اوس وايي شایي په ځینو نتیجو کې سره دو بدل وسی دا ستورونه دي خو انتخاباتي کمیسون او پوز ویل دي چې دا نتیجې به حتمی وي او شفافه نتیجې به وي نو شایي یو ورځ دوی لا نور هم وخت واخلي
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار احمد چازمی چې په پاکستان کې مو د پرونیو ټاکونو په اړه ورستي معلومات را سره شریک کړل پر همدې موضوع د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار داوود خټک له پخوانی سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې او د هغه نظر غوښته
انتخابات بارہ کے شکوک و شبہات موجود ہو اول دا اچدا بکھی گی کنا بیا چکی گی بچ آزادانہ بوی کنا بوی منصفانہ بوی کنا بوی او سنگ چھ انتخابات نمخ کے رقم عمل اوشو یعنی سنگ دا عمران خان پارٹی چھوا آگئی پانے گزارونا اوشو مقدمے پر آگ لے او آگئی نے انتخابی نشان واغستو نیدیغی امیدوارانو جیل تطلل او آگئی حامیانو ویرول کی دل دا ٹولی خبری چی لیدل کی دیو پا میڈیا بانی پابندیانے نو دیکھ دا نخیر دا چی آزادانہ انتخابات اوشی دا پرون چې پولینګ شو یا خلکو چې رائے ورکړه وټونه واچول شو دا یقینا چې آزادانه و
صحیح
ځکه چې چا چې دا انتخاباتونه مخکې ګوتې وهلي وي او درغلي کړې وه یعنی چې کوم د سکیورټي سټیټ دی نو هغه چې دا خیال و چې دا په پخوانی هغه کافی ده او په دې ورځ به بس خدای خیر کی خو چې دا رائے واچول کېدا او د انتخاباتو نتیجې ګړل شمېرا شروع شوه پته ولګېد چې خلکو رائے بدل ورکړي خلکو رائے دے چکم دے منصوبہ وا یا انجینئرنگ دے پار سیاسی ٹیم دے پار کم نقشہ وا کو دغه خلاف ووٹ ورکړو
یعنی دا دومره نتیجه خورا غلی دی نیمه نیمه زیات راغلی نو د دې درغلی دومره امکان شته چې او بشي یعنی دومره پرانا ورز باندې به دا هر څه وشي
ولا دلته کې پاکستان کې چې سره وګورې انتخاباتو کې ګډه وړه دا اوس نړیوالې په ځل دي تاسو را تل سم کې تاسو کې یاد شي کنه چې عمران خان هغه وخت را وستو نو په دې طریقې را وستو
صحیح
یعنی دلته د دې د سترګو نارنج پټي کنه دا پښتو کې پته لې چې دا سي ماهر غل دي چې سترګو نارنج پټي نو تاسو څه کارونه کوي او تاسو ګورې کنه اوس لاہور کې تاسو یعنی زخه لاہور سيزون کې نه خو لاہور ته تګ را تک لرمه نو دا تاسو ګوري سلمان راجا ته ګوري چې امیدوار او لوی وکیل دی پاکستان ټول او دې کیسه کې ډیر مخکې او اون چودري او غیر سیاسي سره او دغه دې لیډرانو سره د یعنی د خوشامد ذاتی تعلق معلوم کوي کنه اوس وای چې بیګاغه پہله له او سال کې یو ګټل بیا چې وښ مې رس اون چې کنه دا نور نتیجې د شي خای چې درغلی کیدا روانه ده
تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف عمران خان خو او ګټه د ته فائدہ راغله د ګوند خو تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف د ګوند ته کوم نقصان ورسېدو نو دا د خپل بیانیا او کوم پالیسی چې د دې و د اغې د بدلو د وجنه ورسېدو
او کنه دا ضرور چې او شابه شریف هغه صبح د ګوند کې غلبه حاصل کړ کنه چې نواز شریف بهارو نو هغه د چې وزیر اعظم شو هغه دومره ورننه او تو جنرال باجوا تا او جنرل بلخي د جنرل باجوا یدي د لاس لاند کار به کولو کنه د سي قانون نه پاس کو منظور کو چې فوج شه د جنرالان غي کاروبارم کول شي دي ته قانون شکل ورکو نور شل د سي خبر یو کړی یعنی عمران خان هم فوج ته اختیار ورکړو زیات کړو او چې پاتیو شاباش شریف هغه دومره ډیر نه کوچی یعنی دی اور سره خلکو د هغه نه یو کس بدل وختو د شاباش شریف نه دا خپل پارٹی دا
خود خټک سیب دانه غنی چې د شاباش شریف چې کم د پی ڈی ایم په مشره حکومت جوړو د هغه دور کې لګ گرانی هم راغلی ونه په زیات جرنیلانو چې کې دیش امکان لري چې دا د گرانی یو وجه هم وي د تیل گران شو د سی
بالکل 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 دا سي راځي نه نو غټه وجه ځکه ما ذکر کوم مګر چې گرانی په کې د کې بيخي شامل ده
سیاستوال افراسیاب خټک له ازادي رادیو سره په خبرو کې
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې زده کوونکي او ښوونکي د تیرو جګړو پر مهال د ویجاړو سویو ښوونځیو د ترمیم غوښتنه کوي ګڼ ماشومان وایي چې په خلاص فضا کې زده کړه کوي
شار صفا او شکنې وساتو
دغه ماشومان د کندهار د پنجوي ولسوالۍ مرکز نږدې په هغه ابتدایي ښوونځي کې درس وایي چې د تیرو جګړو پر مهال د جنگ لومړی کرښه وه چې لکه بلې د ښوونځي ودانۍ ته ساغزیانو نه راوښتي دي د دغه ښوونځي دیوالونه په مرمیو سوري سوري دي کلکینان او دروازې ماتې دي چې اوس مهال زده کوونکي پکښې په ډېر سخت حالات کې زده کړې کوي د ښوونځي زده کوونکي وایي د ودانۍ ساختمان تخریب شوی د ښوونځي دروازې کړکۍ رنګونه او کانکریټي برخې له منځه تللې ده چې د باد او باران پر وخت دوی زده کړې ټکنې کیږي
پپینا یخ مو کیږي دال نسته پښ مو نسته چوکۍ نه لرو تختم خراب ده باید د مکتب راسم چې تختم سم سي پښونه را تراوري موږ یخ کې ساعت موږ مکتب ته راځو موږ د درس ته پاره راځو چې د مکتب سم سي موږ یخ پاره نه کیږي سارا اصلی تا یخی چه شتو چه شخان که
زمانم محمد زبیر ستند خونه دا غجی چه دا از مور مکتب چنپلن لری دا گرد تخریب سیوی جا و با نستا دا با سر در پا تکلیپو او دا کلکینان دا اندار چوکاتو نستا انداری نستا کچیری دا از مور مکتب تا دا چشری و انداری ولویجی نواز نبرا بز مور دا مکتب شاگردان نور هم زیاد سی نواز دا یخ پواجه سر از مور دا مکتب شاگردان دا یخ دلاس نسرت للی
د دې ښوونځي نه یوازې ودانۍ تخریب شوی بلکې تشنابونه او به تختې چوکۍ او فرشونه هم نه لري
مانو محمد قاسم دی د ښوونکو په صفات باندې وظیفه اجرا کوم کلکنان نه لري کلکنان ټوله تخریب شوی دي او جوالونه یې ټوله سری سری دي او دا غدر څنګه د اوبو سیستم ټوله صفر دی اوبو مو نسته برمې وشې نسته او باندې لرو پښکې کې تشنابونه مو ټوله تخریب شوی دي هغه ترمیم جوړښته ضرورت لري او دا غتر څنګه مو دا د سمپونو کې مو پرشنه نسته شاګردان مو ټوله پر دا د ار یو شاګرد یو بوله کې نغار کې راوړي پر هغه باندې کښینې
د پنجپای ولسوالۍ د ښوونځي په شان د کندهار په شمیر لري او نږدې ولسوالۍ کې زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او یا هم ترمیم ته اړتیا لري د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست ادارې مرستیال مولوی نیک محمد نقشبندي وايي په روان کال کې یو اتیا ښوونځي د بیلابیلو موسساتو په مرسته ترمیم کړي او په خپل بودیجه یې هم د یو دې ښوونځیو د ترمیم چارې روانې دي
انا تابع مکاتب و مدارس د یونیسف موسسه په مالی همکاري باندې او د شام موسسه طریقه دا ترمیم شوی دي کار خلاصوي دي نو هغه ان شاء الله کار ته آماده دي او یو د شباب مکاتب و مدارس دا د دې ترمیمات دا در سره شوی دي د اسلامي امارات په داخلي بودجه باندې یعنی دا بعضی جوړ شوی دي بعض جریان لري ان شاء الله هغه د جوړېدو په حالت کې دي
د ښوونځي د ودانۍ ستونزه د سیبلیزون په نورو ولایتونو هلمند زابل او روزګان کې همسته چې زرګون زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې او یا هم په نیمه نلیدلو ودانیو کې زده کړې کوي
په کندز کې ځینې خلک د جاروګانو د جوړولو او کښت له لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي له پخوا راهیسې په افغانستان کې ډیری خلک د کورونو د پاکولو لپاره له هغو جاروګانو کار اخلي چې بزګران یې پر کرنیزو مځکو کوي دا هم په اړه تفصیل
په کندوز کې یو شمیر خلک د جاروګانو د جوړولو او پیرولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. که څه هم په اوسنۍ زمانه کې هر ډول برېښنایي جاروګانې موندل کېږي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې په ځانګړې توګه په شمال ختیځ ولایتونو کې خلک د کورونو د پاکولو لپاره له کښت شوو جاروګانو کار اخلي. د کندز د ګلتېپې ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد میر چې له ډیرو کلونو راهیسې د جاروګانو د پیرولو او د کښت په برخه کې کار کوي، هغه ازادي روډه ته وویل:
جاروګان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده هم زیاته ده. بالکل یو دانه په 500 روپۍ اوس خرچیږي او ډیر په کم اندازه خرچه کمه ده. وای اوس په ژمي په 100 روپۍ یو دانه په 100 روپۍ خرچیږي، په غاستۍ په وخت کې په 500 اوس په 100 روپۍ خرچیږي.
15 کلن ناتولا زاخل چې په کندز ښار کې د جاروګانو د پیرولو کاروبار کوي، هغه وای سره لدې چې اوس خلک برېښنا ته لاسرسی لري، خو لا هم د وطني جاروګانو بازار ښه تود دی.
څلور رقمه جاروګانې لرمه، وړې دي، فرمایشي دي، قندوزي دي، لوخي دي، بانسي دي. نرخونه مختلف دي. نو البته په قندوز کې فرمایشي جارو ورته وایي د قلعزال وختې پی ده، هغه ډیر خلک خوښوي. هغه 100 روپۍ هم شته، 120 هم شته، 150 هم پکې شته، رقم رقم دي بیا پکې.
د کندز کروندګر هر کال د نورو غلو دانو ترڅنګ پر خپلو ځمکو جاروګانې هم کوي. د نوموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل:
جارو ډېر ښه حاصل ورکوي، ډېر په کم میداد ښه بوټۍ دی، ښه حاصل ورکوي، ښه کښت کوي، مته ښه حاصل راکوي په ډېر کم میداد. وروډونه کوډ وشي نه خوري، ذرا څه دا پیشنهاد درو چې موږ ته یو څه دواګانې راکړي او تخمونه راکړي.
د کندز ښار یو اوسیدونکی عبدالکریم وایي: د برېښنایي جاروګانو په پرتله هغه جاروګانې چې په لاس جوړې شوي لګښت یې کم دی.
دا د کور موږ برقي جارو نه لرو، په همدغه جارو باندې استفاده کوو. دغه ټول عمر هم د همدې استفاده کړی دی، ټول عمر د دې جارو نه استفاده کړی دی او د اخره پورې همدغه جارو نه استفاده کوو.
دا چې په کندوز کې تر کومې کچې د جاروګانو کرکیله ترسره کیږي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست د کرنیزو چارو امیر لصلاح الدین واحدي څخه به واورو.
دو نو جارو داریم، یک کزم جارو است که خیلی مروج است و یک جارو
دو دوله جارو لرو چی وطنی و مروج جاروگانی دی. جارو یو خنبات دی او عاید هم خده. مو کروندگر هڅو چی پر اتلونکو کلونو کی د جارو کخت زیات کړي. د دې ولایت پر مرکز سربیره په قلعزال دشترچی امام صاحب چارداری او یو شمیر نور ولسوالیو کی پر کرنیزو زمکو تر لس سلنه پوری جارو کرل کیږي.
د کندز د کرن ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې پلاس جوړ شوی جاروګان د نوموړي ولایت پر بازارونو سربیره یو شمیر نورو ولایتونو لکه بغلان، تخار، بدخشان او کابل ته هم وړل کیږي او دغه راز ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي.
ستاسو له پیغامونو
د ګلند ولایت د رنچې د ولسوالۍ خبره کوم. د ټکسونو د فیزیاتي شاروالي د فیزیاتي د طالبان اوس بیا نوی سیستم دی. هر دوکان چې ودرېږي 1000 افغانۍ، 5000 افغانۍ، څو کوچنیات پارکې چې 2 کیلو په تاسې خرڅېږي 1000 افغانۍ. د ښه خلک بازار دی، ډېر بازار من دغه مشران یې واوري چې دا خواته یو پاملرنه وکړي چې دوی په خبر دی نه دي.
بلخ ولایت څخه خبر کوم، نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمې قاضي دغه خموږ د سپازا بشي در چا خور لور په زور باندې ورکی. هر څوک شراسي له پانی لور ما خوشاله بس په زور باندې ورکی 500 روپۍ اخی. په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکی خو وی ټاکی خو دغه خنه مست تباس ولو در چا خوند ومني په زور باندې.
سفرګل همدردیم د غزنی ولایت ګیرول سوالی او سیدن کوي. ما د طالبانو د حکومت څخه د هله د شي د امرستي ورکوې دا د غریبانو لپاره دی او که د سرمایدارانو لپاره. دل د خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار یې وړي.
دومره واسه د ما په پښته او وښته کوم زیات کول امر وی په دومره امر کې هرڅه وشول تنظیمونه و روسان و امریکایان و ټول خو دومره ظالمان ما و نه لیدل کده و چې د ظالمان په مو باندې مسلط دي. دومره ظالمان ما و نه لیدل، دومره واسطه کوون کې ما و نه لیدل، دومره د خدای لري ما و نه لیدل، دومره ناپوی ما د خدای و نه لیدل. که ناپوی ده، که ظلم ده، که ستم ده، که هرڅه شی دي ټول په دوی کې دي. که واسطه ده که رشوات که بعد پیلونه دی طور پا دی که دی هر سپا دی که دی نورم پا خدا سپارم مخی تخشه ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لده سره ده خبرونی نیمایی تا ورسیدو. پا چو شیبو که ده آزادی میلما پروگرام پیلیجی خوز ده خبرونی مهم خبرونه یوار بیا. د افغان شوزو نجونو او بشری حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاد ایرینا امیری وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریز په باب یې په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوف سره رغنده خبرې کړې دي. اغلی امیری تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ییز رول په اړه غږېدلې ده. سره له دې چې ازبکستان تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې تاشکند د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټکانونو د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دغه دوه زلزلې نن سهار 6 بجې سوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړۍ زلزله د ریشتر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. د پاکستان د پرونیو عمومي ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. درایش شمیرنه په غیر معمولي ډول ورو روانه ده چې حکومت یې یو علت د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللی دي. د منځني ختیځ د څلورو هیوادونو ډیپلوماتانو د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې پر لوري د نه بدلیدونکو اقداماتو غوښتنه بیا تکرار کړه. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ نن راپور ورکړی چې دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې تکرار سوه چې د سعودي عربستان په کوربتوب د غزې پر جګړه د بحث لپاره رابلل سوې وه او تنظیموونکي د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه وه چې د مصر، قطر، متحده عرب اماراتو او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو دغه ورځ د فلسطین یوه لوړ رتبه چارواکي پکې ګډون کړی و. د اوکراین چارواکو په جنوبي سیمه خرسون کې د نن سهار په راکټي بریدونو کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې په پیښه کې بل تن ټپي شوی دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي مدافع د روسیې لخوا د شهید په نوم د 1400 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې لس الوتکې نسکورې کړې وې. د سویس پولیس وایي د پولیسو لخوا یو 2 کلن ایرانی پناه غوښتونکی وروسته له هغې ووژل سو چې لومړی هغه له تبر او چړې په استفاده څه باندې 15 کسان د 2 ساعتونو لپاره په یوه ریل ګاډي کې برمته کړل. په دې پیښه کې چې د سویس په لویدیځ کې سوې مسافرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دغه ایرانی وګړي دا مسافر تیر ماښام برمته کړي وو. حمله کوونکي چې په فارسي او انګریزي ژبو خبرې کولې د ریل ګاډي له انجینیر غوښتنه کوله چې له 1500 برمته سویو سره یو ځای سي. له پیښې 4 ساعته وروسته پولیسو پر دغه ریل ګاډي یرغل ورور او د پیښې عامل یې وواژه. میټا شرکت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د دغه شبکې د محتوا له پالیسۍ څخه د سرغړونو له کبله د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د فیسبوک او انستاګرام حسابونه وتړل. د میټا شبکې یو ویان د فرانسې خبري اجنس ته ویلي، موږ دا حسابونه ځکه وتړل چې په پرله پسې ډول یې د خطرناکو سازمانونو او افرادو له تګلارې څخه سرغړونې کولې.
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ د افغانستان د طبیعي ښایستونو نندارې ته خلک رابللي او ښایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د آزادی میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنی است؟
ډیره مننه صالح صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه همداسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده د مسافرې ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپل کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادېږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادېږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تېروي، هغومره نور دې پسې وطن یادېږي. زیات دې د وطن څه یادېږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادېږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مال ته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي، چې زه به پر کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي، چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چا یادېږي، او هم وطن یادېږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، او بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول، د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کوو. نو هغه ماته زنګ وو په واټساپ کې، ماته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شوه، مسائل میراس پړلای شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورت کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي، نو هغه به دې ویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي، او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی، او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې، یا په ټلیفون، یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي. نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بېلابېلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدې فرق لري، او کنه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلا بیل مسائل مثلا ډیر خبر یالان چې با نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسي او چې خلک لاړ شي یالته چې بلاړل نو هغه به په دې کار کو چې روغتیاي ستونزه ده مثلا د سرک ستونزه ده مثلا د معرف ستونزه ده دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي خو زه بیل کې څنګه راواخستل شم کنه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دا یو خوانزي د سې مسله راواخلم چې هغه د دې ټول خوانزي مسله ده نو ما به ډیر کوشش کوم چې زه د سې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړي وړي مسلې پکې راوس پړم چې هغه حل لار ولري منک یو گزارش کوم او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده نو دا سخت ده یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی هغه ساته او بلاخره دا هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغه سره د پاکستان نه یوازنی هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لره لاغه راوړی و افغانستان لا واغې د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله او بلاخره د نه دوايي نه دا هغه نیا مړه شو نو کزه د بلال قصه رپورت کم او زه خلکو ته وخیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلی دي دا غي ستونزې څه دي کزه د بلال قصه رپورت کما نو او زه په اخر کې ویم چې د پاکستان نه دغه کډوال راغلی دي نو زه خلکو ته او دنیا ته خودل شم چې د بلال قصه د دغه دوه لک کډوالو قصه ده د هرې کورنۍ هم دا قصه ده زمونږ مشکل دا ده چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورت کوو کنه او مونږ اغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لار ولري نو ما تر ډیره کوشش وکه چې د وطن خکلا ده اغه مرا واخلم خو یو د سیمې تلاړ شم چې هغه ز خلکو ته عملا وخیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لوی ده خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راوخلم او هغه د نمونی په شکل وخیم چې دا ټول دا سنځ دلته ده دا د ټول افغانستان سنځ ده دا سنځ دلته ده دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولست سنځ ده نو زمونږ خبريالان چې دی مشکل دا ده چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لار پیدا کولای شي
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دی پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه خبريالان نه سمته وی چې ورور دا خو ته چوکاټ کې نه زی دا رپورت خو چې د درې برخې لري کنه چې پیل دې منځ دې او پای دا ما تل چې کزه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راو نه باسو نو مونږ د قصې سم خلکو ته نشو خودلې ما تر ډیره کوشش کړه دې چې ز خپل گزارشونه د وی ورکوټ مسلې نه د وی زاویې نه را پیدا کما او زه چې غټ استون زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول اغوی د پاره د زاویې مندل ما ته ډیره سخت مسله و او کله چې به می زاویې پیدا کړل نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولای شو رپورت کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کوم مسله نه ده مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولای شي او څنګه خیر رسولای شي چې هغه خلک لک تر لګه دې مسلې ته متوجي شي نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجي کې وای دا خود ټول افغانستان مسله ده دا خود ټول د دې ولایت مسله ده د ټول نو مونږ چې کله پلو ماتو مونږ خلکو ته معلومات د سلارې نه رسو چې هغه خلک متوجي کو نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پلو نه وتلی دی پولې تر ډیره ماتې شوي دي هر خبریال د صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولی ماته یو پولی چې ماته شوی نو موږ خپل معلومات ډیر په موثره توګه خلکو ته رسولای شو او هم هغه خلک متوجه کولای شو چې دا ستونزه څنګه حل کی
تاسو د خلکو یادونه وکړه کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس یې در کاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي، موټر ونیسي که نه، خو ما دې شیانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لري منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو، موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم، چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم، گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجه حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لري منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره غزما مینه به ولې زیاته نشي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یو مهم موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دوی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري. او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لګي پاکي پاکي به خبرې کوو. زمونږ خبريالي چې دا هغه پم دی ډیره خراب شو چې چا د فساد دلاري چا د خپلولۍ دلاري چا د سمت دلاري او چا د چارواکو سره د داغوی د غړمالۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دا لګو بیلل شو. د دې غټه وجه هم دا و چې موږ به خبريالۍ ته د خبريالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول کنه چې ولا دی داسې وایي دی داسې وایي دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکړي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. کنه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم؟ زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو کنه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یو سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه گزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی به ډیر خوان کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخ وو.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبريال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د زینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړ، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو، او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپور نه می په خپل خوند اخیست اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب دا ډیر مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه، خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ما ته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت ضروري، زه ډیر کله وایم چې کاش زه هلته وای کنه، مثال ته وایم ما دا مسائل رپورٹ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای، زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحی خبریالی لکه زما ډیر مینه چې دا د ساحی د خبریالی سره دا او د زغوانم چې وزم پسې کنه، مسائل ما ته را نشي چې زما غ تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل تجربه کړی چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسائل پیدا کی پس لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړي. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبريال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي او هغه خبريال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خښنه لشي.
غزي صاحب په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټکی دلی دي، فکر نه کوي چې دوی معیار هغه سنیس ساتل لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه وس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. الته د منابع مندل، الته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، تبا ارس د طالبانو حکومت ته خې کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته دا غین اورستنې ولکېږي. مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو وش په قضيه سب چوي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونوي چې لا دوه خبريالان د پرون خوشش ول دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شي چې الته خبريالي څومره سخت ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د اندی د پاره او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسي رسنۍ لری کنه، نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبريالي وس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کې نه، یا د وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چالو کی. نو دا ډیره سخته ده، چان یو خو منابع ته رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارته. نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا 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 څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بې طرفه خبریالي وکړي؟
سالی صاحب دا سخته ده، اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سي مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګري دوستان دي چې هغه زه پیژنم، هغوی سره په تماس کې ما هغوی ماته چې قصې وکړي، نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوه درېو سرچینو باندې اتکا ونه کړي او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کړي او یو څه وکړي. دا دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی، نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حد باید کوشش وکړي. من چاته نشو ویل سالی صاحب ځکه چې د حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دی او زور سره تماس کې ماغوی د پاره دا کار ډیر سخت دی، خو بیا هم خبريالان باید تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډیری منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبريال زبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرې لی څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم سالی صاحب، تاسو نم خدای خدا و آباد لره، تشکر.